السلام علیکم وخت په افغانستان کې د ماسپخین 2 بجې شوې ده سفی الله ستانګزایم تاسو زموږ غاګل ازادي رادیو اوري د خبرونه تر 3 بجو دوام کوي چې په دویم نیمه کې 219 پروګرامونه دي خو لمړی نیمه راپورونه او خبرونه ته ځانګړې ده لمړی راپور ده چې د افغانستان دفاع وزارت په ننګرهار کې د داعش د رادیوي خبرونو مخه نیولې د همورې چې افغان حکومت وایي سکل کورنی اواید د تیرو دیار لسکلونو په پرتله تر ټولو لوړی اندازې ته رسیدلې دي دا هرڅ او نور زیات مهمه طالب له خبرونو ورسته د افغانستان خبرونه قسیم سولمل دراوروي
په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه د افغانستان د ولسي جرګې ځینې غړي وایي چې افغان ځواکونو د سنگین په جګړه کې ډېر پرمختګ نه دی کړی د ننګرهار د روغتیا ریاست مسولین وایي چې په دغه ولایت کې د تیر شپې زلزلې له امله 12 ټپیان شوي دي او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانید د کرکټ په 500 سیالۍ کې لسم مقام خپل کړی دا هم پوره خبرونه په ولسی جرګه کې د هلمند ځینې استازي وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د کافي تجهیزاتو د نه درلودو له امله نه دي توانېدلې په سنګین ولسوالۍ کې ډېر پرمختګ وکړي د ولسی جرګې غړي عبدالحی اخونزاده نن ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه یوازې د امنیت قمندانۍ ودانۍ له وسلوالو طالبان نیولې ده او پاتې سیمې اوس هم د طالبانو په لاس کې دي
دغه پرمختګ سوي دي چې هغه قمندانۍ د ولسوالۍ تعمیر چې وو کومه یو قمندانۍ تعمیر چې هغه د حکومت په لاس کې دي او څه تلفات هم طالبان ته په غوايي پرتونې کې اوشتي و نور جنگ هغه کمی دامه لري او سیمه د طالب په لاس کې ده
خود دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری ازادی رو تویل چه هلمند تای مخکی هم کماندو ځواکونه استولی و اوس هم یو ستر اکمالاتی قطر دغه ولایت په لار دی د افغانستان د دفاع وزارت وای په ننګرهار کې د داعش د رادیو خبرونه بند کړي دي دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیری نن لازادي رادیو سره خبرو کې دا ونویل چې دغه رادیو لکوم ځای خبرونه کوي خو په خبره دا رادیو نور په ننګرهار کې فعالیت نه کوي
په ننګرهار کې موږ د داعش مشکل تاییدو یو مشکل دی خو د افغانستان د دفاع وزارت وسوال پوس په جریان کې د رادیو چې فعال و تاسو به خبر وي چې رادیو فعالیت موږ بند کړي دي هغه نور فعالیت نشي کولای
د غیرجو د ننګرهار د مرکز جلال آباد په ګډون په زینو سیمو کې د ورځې 90 دقیقې پرونی درلودي او افغانان به سختري زیت را بلل له طبي پیش سر د مبارزې دروي چې تر اوسه د تیر شپې د زلزلې عمل په افغانستان کې د اوښتو ځاني او مالی زیانونو شمیر ورته معلوم نه دی او هڅې کوي څو دا معلومات ترلاسه کړي په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس ډاکټر عبدالله عبدالنن له طبي پیش سر د مبارزې د عالی کمیټې غونډې ته د وینا پر مهال ویل چې د تیر شپې زلزلې په افغانستان کې زیات ځاني زیانونه نه دی اړولي
خوشبختانه کی در زلزله کی صورت گرفته
دیوی خوشبختانه د زلزله لامل د زخمیانو شمیر کم دی او ټپونه هم ستې دی خدا هم جوابوي چې باید ورته رسیدګي وسی
ما بازم جواب رسیدګي میکنه
اخود ننګرهار د روغتیا ریاست مطبوعاتي مسول انعام الله میاخیل ازادي رډو ویلي چې په دغه ولایت کې د تیر شپې زلزلې لامل د یوې میرمنې په ګډون 12 ستي ټپیان شوی دي د شپږ شریعت درې ریشتر په کچه زلزلې تیر شپه د افغانستان شمال ولرساوه او تکانونه په کابل او د غرز په د پاکستان او هند کې هم احساس ول او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم متواني د کرکټ د 500 سیالیو په درجه بندۍ کې لسم مقام خپل کړی د پریکړه د کرکټ نړیوال شورا په وروستۍ درجه بندۍ کې کړې ده افغانستان له دې وړاندې په 500 سیالیو کې 12 مقام درلود په او ډي آی یا 500 سیالیو کې آسترالیا لومړی او ویسټ انډیز نهم ځای لري د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په 100 سیالیو کې هم لسم مقام لري د مقام روس له اخی افغانستان ته ورکړل سوچې پروند د کرکټ ملي لوبډلې په یو رسنۍ سیالیو کې د زیمبابوي ملي ټیم ته د څلويشتو منډو په توپیر ماته ورکړه دا تر دې دمه کورنی خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه زما همکار فریبا ظاهر باندې کوي
د ایران د کورنی چارو وزارت وایي د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 2000 کسانو چې 1200 میرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي د ایران په تیرو پارلماني انتخاباتو کې چې په 2012 کال کې ترسره سو 5000 کسانو ځانونه کاندید کړي وو تمه ده چې د پارلمان 290 څوکیو ته ټاکنې د راتلونکي میلادي کال د فبروري په 18مه ترسره شي ټول کاندیدان به د ایران د شورای نگهبان له نظره تیر شي د مذهبي مشرانو دغه شورا د انتخاباتو په تیرو دورو کې تلغه کسان لاله استلیچی دوی ته وفادار نشکارېدل د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ شهر رمادي کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش پر ضد په عملیاتو لګیا دي. د عراق د وسلوالو ځواکونو ویاندویان وایي چې د رمادي شهر زیاتې سیمې له وسلوالو پاک شوې دي. په رمادي کې وسلوالو د عراق حکومتي ځواکونو ته ماینونه ایښي او انتحاري او بمي حمله کوي چې له امله یې د امنیتي ځواکونو پرمختګ وروسوي دی. د عراق ځواکونو یو چارواکي د فرانسې خبري اژانس ته ویلي چې دوی په شهر کې د حکومت له پخوانۍ ودانۍ یوازې 300 متره واټن لري خو حرکت یې سست دی. داسې اټکل کېږي چې د اسلامي دولت ډلې 400 وسلوال په دې شهر کې مقاومت کوي. د سوریه پوځ او د اپوزیسیون پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لویې ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې وژل شوی دی. ویل کېږي چې د جیش الاسلام ډلې مشر او د هغه ګڼ شمېر نور ملګري قمندانان پرون جمعه دمشق ته نږدې د غونډې پر مهال وژل سوه. په داسې حال کې چې ټاکل شوی راتلونکې میاشت په ژنیو کې د سوریې د سولې خبرې پیل سي، د دغه مشر وژل کېدل او د هغه د ملیشو لپاره ستره ضربه ده چې د بشار الاسد د رژیم د نسکورولو لپاره جنګېږي. په سوریه کې د بشري حقونو د څارنې خپلواکې ډلې لندن په یو خبر پاڼه کې پرون وویل چې د بمبارۍ پر مهال د جیش الاسلام مشرانو د سوریه پر حکومتي ځواکونو د حملې د پلان په اړه غونډه درلوده. چینایي چارواکو یوې فرانسوي خبریالې ته وروسته لاغه له خپله هیواده د وتلو خبرداری ورکړ چې هغې په چین کې د اویغور مسلمانانو په وړاندې پر چلند انتقاد وکړ. دغې خبریالې ته چې په یوه چینایي اونیزه کې کار کوي د خپل دفتر لخوا ویل سوي چې د دسمبر تر 1.5 نیټې پورې باید له هغه هیواده ووزي. اورسلا ګوتیر په پیکینګ کې د دغې اونیزې خبریاله ده او لویدیځو خبري رسنیو ته یې ویلي چې د چین د بهرنیو چارو وزارت له دې غوښتي چې دغه پور لری او بخښنه وغوړي. د دې پر راپور کې راغلی وای چې چین د پاریس برید د اویغور خلکو د ځپلو لپاره توجیه کوي. له همدې کبله هغه د پیکینګ لخوا غندل سوی او د دولت تر کنټرول لاندې رسنیو له لارې له سختې مقابلې سره مخامخ سو. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې په تاسف سره د ګوتیر ویزه تمدید نه سوه. په دغه اعلامیه کې ویل سوي چې فرانسه غواړي تکرار کړي چې د نړۍ په هر ګوټ کې د خپلو خبریالانو کاري وړتیا څومره اهمیت ورته لري. دغه چینایي اونیزه وایي د ګوتیر له دندې لرې کېدل په داسې وخت کې چې فرانسه او چین په خپلو کې د اقتصادي، کلتوري او ډیپلوماتیکو اړیکو د پیاوړي کېدو هڅې کوي یوه لویه پیښه ده. او واشنگتن پوسټ لیکلی د دوی یو خبريال جیسن رضایان ته چې له تباندې 1500 ورځې راځي په ایران کې بندي دی، د کریسمس اختر په ماښام اجازه ورکړل شو چې خپل کورنۍ سره ماښامنه وخوري. د واشنگتن پوسټ ایډیټر مارتین بارون پرون ویلي چې خوښ دی د دوی همکار جیسن ته اجازه ورکړل شوی چې خپل مور او میرمنې سره وخت تیر کړي. په یوه اعلامیه کې راغلی چې دا د جیسن د 1522 ورځنی بند په موده کې یو استثنایي ورځ و. نه دیرش کلن رضایان چې ایرانی ولس امریکایی د روان کال په سر کې د یوې محکمې په ترڅ کې چې د تړلو دروازو تر شا وسو په جاسوسۍ تورن سو. د ایران قضایي قوې په نومبر کې ویلي چې رضایان د یوې نامعلومې مودې لپاره په بند کې دی. د کورنۍ یو دفتر په تکرار سره د هغه په وړاندې تورونه رد کړي او د خوشي کېدو غوښتنه کړې ده. د خبرونو پای.
د خبرونو په ازادي رادیو ټکی اورګوي پانه کې هم اوریدل او کتل شي. په افغانستان کې 2:03 دی. راځو د خبرونې د مطالبه معرفي ته. د افغانستان دفاع وزارت وی په ننګرهار کې د داعش د رادیوي خبرونو مخه نیولې ده.
رادیو چې فعال و تاسو به خبر وي چې رادیو فعالیت مونږ بند کړی دی، هغه نور فعالیت نشي کولای.
د همارې چې افغان حکومت وی سکال کورنی عواید د تیرو 14 کلونو په پرتله تر ټولو لوړې اندازې ته رسیدلې دي. د مالی وزیر د دغو عوایدو اندازه دا وایي.
همکارای ما توانست که در حدود 120.75 میلیارد افغانی جمع‌آوری بکنه.
دا هماره چې په کندوز کې خلک له مخابراتي ستونزو شکایت کوي. فرشته جلالزی هم په سمنګانو کې دی وی خزي په ژوند ریپورت جوړ کړی چې د خپل کلی د نورو خزو لپاره د کار زمينه برابر کړی ده. خدای چې سړول په ریپورت کې به واوري. د پروګرام په دوی منی مای کې لمړی حقیقت څه ده اونیس پروګرام او بیا تاندې څنګه د ځوانانو لپاره پروګرام مهیروي. رازو لمړی راپورته د افغانستان دفاع وزارت وی پننګرهار کې د داعش د رادیوي خبرونو مخنیولې او د ډلې سخت ماته ورکړې ده. دغه وزارت چارواکي لا هم د ننګرهار په بیلابیل ولسوالۍ کې د داعش پر ضد د امنیتي ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات روان دي او هیله ښیي چې عملیات به ښه نتیجه ورکړي. د امنیتي چارو یو شمېر څېړونکي بیا وایي چې د داعش د جګړې تاکتیک له طالبانو سره توپیر لري او له پښو غورځولې وخت ته اړتیا لري. تفصیل د اسدالله لودین په راپور کې
معلومه نه ده چې په ننګرهار کې د داعش راډیوي خپرونې له کومه ځایه کنټرولې دي، خو دفاع وزارت وایي امنیتي ځواکونه وتوانېدل چې د خلافت غږ په نوم راډیوي خپرونې بندې کړي. د دغه وزارت ویان جنرال دولت وزیري هم روښانه نه کړه چې د داعش د راډیو سټیشن چیرته وو، خو ټینګار وکړ چې دوی ته د دغه راډیوي خپرونو بندول مهم وو. ښاغلي وزیري د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش په ننګرهار کې یو ګواښ دی، خو ډاډ یې ورکړ چې د دغه ډلې په وړاندې پیل شوي عملیات به ډیر ژر د پام وړ نتیجه ورکړي.
په ننګرهار کې موږ د داعش مشکل تاییدوو، یو مشکل دی، خو د افغانستان د دفاع وزارت وسلوال پوس په جریان کې دی. ان شاء الله ډیر خنه تایج به په نږدې ورځو کې وګوري. رادیو چې فعال و تاسو به خبر وي چې رادیو فعالیت مونږ بند کړی دی، هغه نور فعالیت نشي کولای، څوک نشي اوریدلی. وسلوال پوس څومره چې په لاس کې دی او توان کې دی، د هغوی په ضد باندې هلته عملیات کوي. ان شاء الله ډیر خنه تایج به په نږدې وخت ورځو کې ټول خلکو ته څرګند شي.
لدی وړاندې بیا د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ویلي وو چې ممکن د داعش د راډیو سټیشن له ډیورن کرښې هاخوا په یو لارې موټر کې ځای پر ځای شوی وي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو څو میاشتو کې د ننګرهار په سپین غر، حصارک، شیرزاد، خوږیانو، په چیراګام، کوټ او چین ولسوالیو کې د داعش 400 وسلوال وژلي دي. بل ورته طالبانو په یو خبر پاڼه کې ویلي چې داعش د سیمه د استخباراتو یوه ډله ده او دوی له منځه وړلو ته ژمن دي. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استازي زمیر کابلوف هغه خبرې هم بې اساسه بللې چې ویلي وو د داعش د ځپلو لپاره یې له طالبانو سره اړیکه نیولې ده. طالبانو ویلي چې د داعش پدیده افغانانو ته د منلو نه ده او د دوی ملګری د دغه پروژې له منځه وړلو ته چې اوس د یو ولایت په یو څنډه کې فعال دي کار کوي. د افغانستان دفاع وزارت هم د داعش او طالبانو ترمنځ مخالفت او جګړې تایید کړي، خو زیات کړه چې د دغه ډلو ترمنځ جګړې د ولس په زیان دي. بل لورته د امنیتي چارو کتونکي وایي چې داعش او طالبان تر خپل منځ سیاسي او مذهبي مخالفتونه لري او پاکستان هم هڅه کوي چې د طالبانو په وسیله داعش له پښو وغورځوي. دا چې پاکستان ولې د داعش ځپل غواړي، د افغانستان د شخړې او سولې د مطالعاتو د مرکز څېړونکی حکمت الله اعظمي په اړه وایي
داعش هغه خلکو ته غیر خلاص کړی چې کوم د طالبان دي مګر طالبان څخه خپه دي او دوی ډېر پیسې لري. نو دا طالبان ته خود یو نو چیلنج دی. زه فکر کوم چې د دغه جنگ د طالبانو یا دغه د داعش پر وړاندې د دوی مبارزه د طالبانو خپل موقف تر یو حد پورې زه فکر کوم نه دی. زه فکر کوم پاکستان هم په دې کې یو څه رول لري. تاسو وګورئ داعش یوازې یو د هغو ډیرو محدودو ګروپونو څخه دی چې هغه وایي چې جنگ یوازې په افغانستان کې نه بلکې په پاکستان کې هم باید وشي.
په ننګرهار کې د داعش د ګواښونو موضوع له ډیره وخته یادیږي، خو په ولسي جرګه کې د دغه ولایت یو شمېر استازو له دې وړاندې انتقاد کړی چې د دغه ډلې په وړاندې د حکومت عملیات جدي نه دي. اوس به معلومه شي چې رښتیا هم په ننګرهار کې د داعش په وړاندې د امنیتي ځواکونو هوایي او ځمکني عملیات په نږدې ورځو کې نتیجه ورکوي او که بیا به هم دغه ډله پر عامو خلکو خپل ظلمونو ته دوام ورکوي.
بلې، په ریپورت کې مو واوریدل چې دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش د راډیوي فعالیتونو مخه نیولې او د دغې ډلې د ځپلو لپاره افغان امنیتي ځواکونه کلک هوډ لري او خپل عملیاتو ته دوام ورکوي. همدا شیبه په ننګرهار کې د ازادي راډیو خبریال شاه محمود شینواری را سره د ټلیفون په مستقیمه کرښه دی. شینواری صاحب، سلامونه تاسو ته. ریپورت مو په ګډه سره واورید، څه فکر کوئ هلته نظریات څنګه دي چې د داعش راډیو به په ننګرهار کې وي او مخې څنګه نیول شوې ده؟
ډېر زیات من سنجش داعش د سیم راډیو په اړه به تاسو ته ووایم چې هغه معلومات مونږ ته رسیدلي دي. ولایتي ادارې امنیتي ځواکونو تخنیکي عملیات کړي دي، یعنې فزیکي عملیات په تر اوسه پورې رسنیو ته سنیدی ویل شوی. ځکه دغه دوه شپې چې کله د داعش د خپرونو وخت را رسیده په هماغه فریکونسي باندې به چې د هغوی خپرونې پیلېدلې په همدې فریکونسي باندې نور نشرات د دې ځنه شوي دي، یعنې د هغوی په ساقو باندې دلته نور نوي نشرات شوي او د هغوی مخه نیول شوې ده. ولې دغه مسله لا روښانه نه ده چې دغه راډیو دې تثبیت کړې ده، له منځه یې وړې ده، کله دغه معلومات نرسنیو سره
شریک شي
او نه په دې اړه اوس
پوری نشا سویل دي. یو څه چې بل یو څه چې اوس تازه راغلی دی دا په دې معنی چې ځینې خلک داسې وایي چې مثلا په د دایش رادیو خو کم فعالیتونه هم درلودل، مثلا په ورځ کې 2 ساعته او 3 ساعته داسې فعالیت به کوي، ډیر وخت بنول دوی. اوس هغه کومه فریکونسي چې د دوی پر ځای راغلی ده هغه هم ځینې وخت اوریدل کیږي او ځینې وخت برته د دایش رادیو اوریدل کیږي. داسې مسله څنګه ده؟ یعنی دواړه په یو فریکونسي کې کار کوي، دا مسله څنګه؟
نا یوازې دا وی خو وخت مشخص یوازې د ماخان مترقه به 2 ساعته کله 2.5 ساعته درکتر 3 ساعته پر دې خبرونه کولی. اوس هم هغه فریکونسي دغه شیبه چې تاسو سره خبرې کوم هیڅ نشرات کې نشته، نه دی غایسته او نه دغه غایسته. کله چې د هغه د نشرات وخت به اکثر تر 3 شپې پورې نو دته به دوی نور نیوي نشرات چې پاغه باندې بسندرې غږیږي چې بلې یانوري دا موزیخ وو او دا هغه د نشرات مخه نیولې و. نو دا که دوی چې تازه د فکرې چې د هغوی دفتر یې تثبیت کړی او لمنځه وړي یا په جدا مسلې، خو تر اوسه پورې دغه کار نه دی شوی. یوازې د هغوی د سکو مخه نیول شوې ده د هغوی په نشراتو باندې. دوی تازه سپې شروع کړي دي.
مننه. فقط لنډه توګه باندې راته ووایي څه تاثیرات یې کړي وو د ځوان قشر په منځ کې د دغې راډیو فعالیتونه، او څومره فعالیتونه مثلا اغېزناک تمام شوي وو؟ که دا لنډو ټکو کې ووایي.
او څنګه چې تاثیرات چې ذکر جاتو همغه شیبه په ننګرهار کې یو لوی غونډه چې هغه د ختیځو ولایتونو د قومي شوراګان او مشران او د ولسي جرګې او ولسي شورا وکیلان هم پکې وو. دوی ټول د غنن چې کومه غونډه او فدق کې هم یادونه وشوله دغه دایش د سیم راډیو منفي تاثیرات او وجه همدغه وچنن په دې لوی غونډه کې یادونه وشوله چې د خلکو ذهنیتونه
خبریال شاه محمود شینواری چې د دایشت راډیو فعالیتونو د بندیدو همدارس په خلکو کې د هغې د منفي اغیزو په اړه باندې تازه معلومات موږ ته راکړل. دا وخت په افغانستان کې 2:01 دي.
ازادي راډیو لهونه ترو وورزی پونیکی.
افغان حکومت وایي سکل کورنی اواید د 13 کلونو په پرتله د ټولو لوړې اندازې ته رسیدلې دي. د مالی وزیر کلیل حکیمی د شنبې پر ورځ رسنیو ته وویل چې د 1390 لمریز کال دا اواید باندې 100 میلیارد افغانۍ ته رسیدلې چې د تیر کال په پرتله 1% زیاتوالی ښیي. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا اوس هم د اندازه د حالاتو مطابق نه ګڼي او وایي چې د پګمرکونو او نورو ادارو کې د فساد له امله لا هم میلیاردونه افغانۍ ورکیږي. یوسف خان زدران په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې دا وایدو د راټولولو په برخه کې لټاکل شوی هدف څخه هم دوی زیات اندازه واید راټول کړي چې په 13 کلونو کې بي ساري دي. د مالی وزیر اکلیل حکیمی د شنبې پر ورځ یو خبري غونډې ته وویل چې افغان حکومت ته سږ کال 144 میلیارد افغانیو د کورنی وایدو د راټولېدو هدف ټاکل شوی وو، خو دوی له دې اټکلات څخه باندې 1% مخکې تللی دي.
همکارای ما د داخله وزارت و ادارات دولتي دیګه
دا وایي په وزارت او نورو دولتي ادارو کې زموږ همکاران وټوانی دو چې سکل 1.5 میلیارد افغانۍ جمع کړي، چې په ډاټ سره ویلی شو چې په 13 کلونو کې کله هم په دومره اندازه پیسې نه دي جمع شوي.
هیڅ جمعوري صورت نه گرفته.
نوموړی وایي چې افغان حکومت د نړیوال ټولنې سره دې هدف ته د رسیدو ژمنه کړې وه او اوس یې له رسیدو سره د پیسو له نړیوال صندوق څخه 15 میلیونه ډالر انعامي رقم هم ترلاسه کړی دی. د مالیې وزارت په 13 کلونو کې د مالیونه ورکوونکو څخه مالیه راټولول، په ګمرکونو کې تغیرات، په وخت کرنیزې تعرفې، د تیلو ګازو مخابراتي خدماتو او په ځینو نورو شیانو د محصولاتو لوړول دا وایدو د ډیرېدو اساسي دلایل ګڼي. له دې وړاندې د کورنیو اوایدو لوړ اندازه په 1992 کال کې 109 میلیارد افغانۍ ترلاسه شوی وه، او دا په داسې حال کې ده چې په دې اړه لا هم ډېرې اندېښنې شته. د مالی وزارت د معلوماتو له مخې له 1.5 میلیارد دغو افغانیو څخه څه باندې 55 میلیارد افغانۍ له ګمرکونو او پاتې یې له وزارتونو، مستوفیتونو او د اوایدو له مرکزي ریاستونو ترلاسه شوي دي. د اقتصادي چارو کارپوهان بیا دې اندازې ته د یو مناسب هدف په نظر نه ګوري. وایي چې د افغانستان کورنی اواید باید تر 200 میلیارد افغانیو پورې ورسیږي. له دغو کارپانو یې عبدالله وحید یار ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم په ګمرکونو او ادارو کې مالی فساد د ډیرو اوایدو د راټولېدو مخه نیولې ده.
په داسې هیوادونو کې چې داخلي تولیدات یې کم وي او واردات یې زیات وي، په غیر ممالکو کې په مجموع کې داخلي عواید هم ورسره زیاتېږي، ځکه دوی د ټیکس په مالیاتو په لوړولو سره کوایسي چې داخلي عوایدو ته زیاته وده ورکړي او تشویق کړي. نو په دې اساس د افغانستان داخلي عواید باید تقریبا تر حدود دی یو سلاتیا یا 200 میلیارد افغانۍ پورې وای.
هغه وایي چې افغان حکومت باید د عوایدو له لوړېدو سره خلکو ته خدمات هم لوړ کړي تر څو خلک د خپلو مالیو په ګټو او مصرف پوه شي. د ملي وحدت حکومت هڅه کوي چې له کورنیو عوایدو ملي بودیجه ترلاسه کړي په داسې حال کې چې تر اوسه د هغې لوړ اندازه په بهرنیو مرستو ولاړه ده.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
تاسو ازادي راډیو ته غوښتست. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 1269 منځنۍ چپه او اف ام 15 باندې خبرونه کوي. د ازادي راډیو خبرونه همدارس په ویب پاڼه کې هم اوریدلای او کتلای شئ. پته ده ازادي راډیو .org. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لول به د ماخام تر وو پورې پر 15 اف ام او 1269 منځنۍ چپه باندې خبرونه کوي. رابه شو د کندوز د خلکو مخابراتي ستونزو ته په کندوز ولایت کې وسلوالو طالبانو د شپې لخوا پر مخابراتي شبکو بندیز لګولې لکه بلې په انټرنیټي خدماتو کې هم ستونزه پیدا شوې ده. د کندوز خلکو د محل په دې ولایت کې د شپې لخوا هیڅوک مخابراتي سیستم او انټرنیټي خدماتو ته لاسرسي نه لري. په دې اړه اجمل آریان رپورټ جوړ کړی.
په کندوز ولایت کې وسلوالو طالبانو د شپې لخوا پر مخابراتي شبکوې بندیز لګولای دی. د کندوز ولایت یو زیات شمیر اوسیدونکي شکایت کوي چې په دې ولایت کې له یوې اونۍ راهیسې په مخابراتي شبکو کې ستونزه پیدا شوې او دغه شبکې د ماښام له 5 بجو تر سهاره پورې غیر فعاله وي. دوی همدار زیاتوي چې په دې ولایت کې لا تر اوسه پورې امنیتي ستونزې نه دي هوارې شوې او اوس تر څنګ د مخابراتو سیستم همدارنګه د انټرنیټ خدمات د شپې لخوا غیر فعالکیږي او خلک ورته لاسرسی نه لري. د کندوز ولایت اوسیدونکو وای چې باید ډیر ژر دغه ستونزه هواره شي.
دا ټلیفون نه وس خراب دی، اس کار نه کوي. وخت به سوي دا ټلیفون نه وس کار به وکړي. ډیر مشکلات به ډیر ستونزې به موږ حل کړل. یو مریضي به پیدا سي، یو ضرور کار به پیدا سي، موږ به زره د زنګ به مو اخی یو خواته خپل ستونزه به حل کړل. اوس دا ټلیفون نه سي خراب سوي دي، موږ ډیر ځا ستونزې سره مخامخ استو. اوس امنیت هم خراب ده کې یو خبر سننه یو چیرته زنګ وکړل سننه چا والا خپل سن یو موټر راغفتلای سو.
دا یو هفته کې شبکې د ټلیفون سیده ټوله خراب دي، هیڅ کار نه ورکوي. ماخام له طرفه وخت 15 بجې سينو ټول لکاره پاتې کې کار نه ورکوي او دا ټلیفون او انټرنیټ اوس د شپې له خانه کوم مشکل به پیدا سي، کوم ستونزه به پیدا سي. د فتن د انټرنیټ له طریقه او د ټلیفون له طریقه به حل کېدله.
په همدې حال کې د کندوز د امنیت قومندانې د امنیت امیر محمد معصوم هاشمی صافي ازادي رادیو ته وویل چې په دې ولایت کې د شان اتصالات MTN افغان بسیم مخابراتي شبکو ته د وسلوالو طالبانو لخوا خبرداري ورکړل شوې ده چې د شپې لخوا خپل فعالیتونه بند کړي. صافي زیاتوي چې دا محل اړوند امنیتي ورګانونه په دیاړه په کار بوخدي او ډیر ژر به دغه ستونزې ته د حل لار ومندي.
د پولاند خو مونږه پلان لرو تاسو ته بهتر معلومه ده چې یو تعداد ساحو کې چې پای دي هغه موقعیتونه کې دښمن دی هغه د پاره مثلا بعضی خبرې اختیارونه ورکړي. موږ غواړو چې هغه محلونو کې چې پای دي دا و امنیت تامین کو او د کندوز خلک د دې ناحیې نه اطمینان ولري. موږ پلانونه جوړ کړي دي د کندوز د خلکو هغه مخابراتي سیستم فعال.
اما تر اوسه پرې روښانه نه ده چې څه وخت به دغه ستونزه په دې ولایت کې هواره شي، خو سره له ډیرو هڅو ونه توانیدلو چې په دې اړه په کندوز کې د مخابراتي شبکو د چارواکو نظر هم واخلو.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
ازادي رادیو تغواګیاست. اوس په هم راشو یو ریپورت چې زموږ همکار فرشتي جلالزی جوړ کړی دی. په سمنګان کې د موجی ګل په نوم یوې خزه چې زیات وخت په خپل هم په فقر او بدبختۍ کې تیر کړی، ځان او د خپل کلی خزو ته د کار کولو یو ډیره په زړه پورې زمينه برابره کړې ده. خو څه ډول کار په دړه د نورو جزئیات لپاره د ریپورت توکشه. البته فرشتي
جلالزی د سمنګان اوسیدونکو موجی ګل چې د کلی خلک یې د خاله موجی په نوم پیژنې وای 55 کلنه ده او د خاون ترمرینی ورسته د حلالي روزي د غټلو او د خپل ماشومان د ساتلو بل لار نه درلوده. نو د خپل پلرګنی په مرسته د ګلدوزی یو ماشين واخیست او د نږدې 3 لسیزې کېږي چې د ګلدوزی پر وایدو ژوند کوي.
زه به درمه 5000 قرض ته دا وای هغه وخت مال خپل ورور 5000 افغانۍ پور کړی او د ګلدوزی ماشين می واخیست. له هغه راهیسې ګلدوزی کوم او کارونه خرڅوم. هغه وخت خلکو ګلدوزی غاړي ډیره خوشاله او زنانه کالی به می هم جوړول. دکانونو ته به مړل او په دې ډول می ژوند کوم. مقصد په وځای نه يم کښنستی او هر ورځ می یو کار نه یو کار کړی دی. خاله موجی یا موجګل اوس یو کوچنی ټولنه لري چې نورو شوزو ته د ګلدوزی ورزده کوي او لاسي کارونه په مارکیټ کې خرڅوي. د سحر ګروپ نوم دی ټولنی اوس ډیرو شوزو ته د کار او د حلال عاید د موندلو یو زمينه برابره کړې ده. خاله موجی د ازادي رادیو خبريال ته وایي خدای را باندې مهربانه سو. یو محل می شل شد شاګردانی و شپږ میاشتې می کار باندې وکړ او بیا هغوی خپل کار نه پیل کړل. همدا څوک څوک می د شاګردانو شمیر بيخي زیات سو. تر څو زیات شاګردانی می تر اوسه روزلی دي چې هر یو یو ځان ته کارخانه لري او عاید لري. مال دې لري خپل کوچنیان وساتل. شونځو ته ولاړل پهنتونونه ختم کړ. اوس غواړم چې نورو شوزو ته هم خدمت وکړم او د ژوند د لارې وروښیم. دا موجګولز د کوونکو وای چې دوی په میاشت کې د 1500 ترمنځ افغاني ګټل شي او د سمنګان په مارکیټ کې د لاسي کارونو خریداران د ډیره دوه په حال کې دي. دوی یوازې سمنګان نه بلکې د شاخه نورو سیمو دکاندارانو ته هم مواد ورستوي. موږ یوازې د قوس په میاشت کې شپږ فرمایشونه درلودل چې څلور یې بشپړ شوي او دوه یې لا پاتې دي. زموږ لپاره کار دومره ډېر دی چې په اسانۍ نشو ورته رسېدلی. موږ نورو ولایتونو ته هم مواد استو. مثلا د پلخمري په پښتون مارکیټ کې دوکاندارانو ډېر زیات بالښتونه راڅخه غوښتي چې موږ یې په بشپړولو لګیا یو. د بادغیس یو دوکاندار وایي خاله موجی ډیر شکار کوي او د سمنګان هیڅ ناوی نسته چې د دې له ګلدوزی پرته واده شي.
دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
دیموکراسي نه وای د جنو خوانزي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت بنوي.
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ بنوي.
ازادي رادیو د دیموکراسي ملاتړ دی.
د ازادي رادیو خبرونه په 1200 منځنۍ څپه په ټول افغانستان او اف ام 1350 باندې په لوی خارونو کې اوریدل شي. همدارس د تازه خبرونو د لیدلو لپاره ازادي رادیو 24 ساعت تاسو په خدمت کې د البته د فیسبوک لاري facebook.com/azadiradio لیکي. د ازادي رادیو پښتو فیسبوک باندې خلاص شي او تازه خبرونه او مطالب چې شیبه په شیبه په دغه ویب فیسبوک باندې کې لویږي تاسو کولای شئ چې وي ګوري. همدارس د هغو ریپورتونو او ویډیوګانو لینکونه هم دلته ترلاسه کولای شئ چې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې ازادي رادیو ټکی اور کې خبريږي. اوس به هم ورشو د کابل مطبوعاتو ته کتنه. دغه کتنه اسد الله الدین کړی او د مطبوعاتو مهم مطالب څه دي ورته غوښ بشو.
د کابل چاپ نننه یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصره تر ډیره کابل ته د هند صدر اعظم د سفر غټو او دغه سفر پر مهال شو وجمنه ته ځانګړي کړی دی. کابل پوسټ ورسپانه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې کابل او روسته بیا پاکستان ته د هند صدر اعظم نریندرا مودي سفر په سیمه کې د سولې د ټینګښت زیری لزان سره درلودل. په سر مقاله کې راغلي چې له کابل روسته پاکستان ته د مودي زیرکانه سفر به د افغانستان پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو د خوالي لامل شي. د سرمقالې لیکوال ویلي چې د پاکستان او هند ترمنځ د اړیکو خوالی په مستقیمه توګه پر افغانستان اغیز لري او د اړیکو خړپړوالی افغانستان متاثر کوي. د ورسپانې په باور پاکستان هم هغه هیواد ته د هند صدر اعظم سفر په نیک فال نیولی او داسې هیله کیږي چې دغه هیوادونو اړیکې به په سیمه کې د امنیت او ثبات لامل شي. انیس دولتي ورسپانې د هند صدر اعظم د خبرې راخستې چې ویلي دي له زماني او مکاني محدودیت پرته باید له افغانستان سره مرستې وشي. په سر مقاله کې راغلي چې د هند له خوا د ملي شورا جوړ شوې نوې ودانۍ هم په سیمه کې بې ساري او د اوسنۍ شورا په پرتلا د ځای له عمله 15 برابر ظرفیت لري. په سر مقاله کې راغلي چې د هند صدر اعظم د ایران د چابهار بندر لاره له افغانستان سره د سوداګرۍ پر پراختیا هم ټینګار کړی دی. سرخط خپلواکي ورسپانې هم د هند ملګرتیا ته یو مطلب ځانګړی کړی او لیکلي دي چې د هند صدر اعظم ثابت کړ چې له افغانستان سره په دوستۍ کې لچا ویره نه لري. په مطلب کې راغلي چې د هند او افغانستان ملګرتیا له تاریخي پلوه د پاکستان په پرتلا اوږده ملګرتیا ده. خو دغه ملګرتیا په اړه تل اسلام آباد اندېښنې درلودلې دي. همدې ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې کابل ته د پاکستان د لوی درستیز راحیل شریف کېدونکي سفر ته هم اشاره کړې او لیکلي دي چې راحیل شریف په خالي لاس کابل ته راځي او افغان حکومت هم له پاکستان سره اړیکې په دې مشروطې کړې چې هغه هیواد به له تروریزم سره اړیکې پرې کوي. په سرمقاله کې راغلي ښه لاره دا ده چې پاکستان د افغانستان په وړاندې پیل کړې توطیې پای ته ورسوي او له یو نوي دریځه له افغانستان سره د اړیکو بنسټ کېږدي. جامعه باز ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي چې د هند صدر اعظم څخه د کابل تود هرکلی ډېرې معناوې لري. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت باید د هند له ملګرتیا ښه ګټه واخلي او د قومونو او بېلابېلو مذهبي ډلو ترمنځ یووالي لپاره د هند پر پله قدم کېږدي.
وخت په افغانستان کې پوره د ماسپښین دوه نیمې بجې شوې. فریبا ظاهر سټوډیو ته راغلي څو د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وي. له هغې وروسته د قسیم سلمل په کوربتوب د حقیقت سره پروګرام مه هیروئ چې دا ځل یې د افغانستان د کرنې له وزیر اسدالله زمیر سره مرکه کړې او بیا به ورپسې د تاندې څانګې پروګرام د نورګل شفق په کوربتوب واوري.
په ولسی جرګه کې د هلمند ځینی استاذ وایي چې افغان امنیتي ځواکونه د کافي تجهیزات او د ندر لودو لامل نه دي توانیدل په سنگین ولسوالۍ کې ډیر پرمختګ وکړي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي په ننګرهار کې د داعش رادیو خبرونه بندي کړې دي. د ننګرهار د روغتیا مسولینو ویلي په دغه ولایت کې د تیر شپې زلزلې لامل د یوې میرمنې په ګډون دولستنه د شیشو د ماتې دوه او منډو پر مهال سطحي ټپین سوي دي. خو د چې دغه زلزلې په ټول هیواد کې څونه ځاني او مالی تاوان اړولی افغان چارواکي تر اوسه معلومات نه لري. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم وتوانې د کرکټ د 500 اورو سیالیو په درجه بندۍ کې لسم مقام خپل کړی. د ایران د کورونی چار وزارت وایي د پارلماني انتخاباتو لپاره نږدې 12000 کسانو چې 1200 میرمنې دي ځانونه کاندید کړي دي. د عراق امنیتي ځواکونه د دې هیواد په لویدیځ شهر رمادي کې د اسلامي دولت ډلې پر ضد عملیاتو لګیا دي. د سوریه پوځ او د اپوزیسیون پلویان وایي چې د ملیشو د یوې لویې ډلې جیش الاسلام مشر د دمشق په ختیځ کې په بمباری کې ووژل شو. او چینایي چارواکو یوې فرانسوي خبریالي ته وروسته له هغه له خپل هیواده د وتلو خبرداری ورکړ چې هغې په چین کې د اویغور مسلمانانو په وړاندې د پیکینګ پر چلند انتقاد وکړ.
د ورځې اقتصادي فعالیتونه
د افغانستان د مالی وزارت وایي چې سکال د هیواد په کورنۍ عوایدو کې 40% زیاتوالی راغلی. د دغه وزارت وزیر اکلیل حکیمی نن په دې اړه جوړې شوې غونډې ته وویل چې نړیوالې ټولنې سکال د کورنۍ عوایدو لپاره 144 میلیارد افغانۍ هدف ټاکلی وو، خو د مالی وزارت سکال د کورنۍ عوایدو څخه 120 میلیارد افغانۍ عاید ترلاسه کړی. دغه راز نړیوالې ټولنې له افغان حکومت سره د عوایدو د زیاتېدو له امله 50 میلیونه افغانۍ په تشویقي ډول مرسته کړی ده. تیر کال د هیواد کورنی عواید 99 میلیارد افغانۍ وو. د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت په هرات او سمنګان ولایتونو کې د سمټو د فابریکو جوړولو لړۍ د وطلبۍ ته وړاندې کړې ده. دغه وزارت ویان محیدین نوري نن ازادي راډیو ته ویل چې د دوی علمي او تخنیکی څېړنې کوي چې په دغه دواړو ولایتونو کې د سمټو د تولید ظرفیت موجود دی او هم زمينه ورته برابره ده.
ګوري دا به د افغانستان د ساختماني سکتور په برخه کې یو ډیر مهمه اغیزه ولري. دغه دولت د همدې لپاره پرانستل شوی ده چې مختلف افغان که څنګه راځي خپل پروپوزلونه وړاندې کی. د دوی د پروپوزلونو پر اساس باندې به مشخص شي چې دوی په څه ظرفیت سره دا فابریکه جوړولای شي.
نوموړی زیاتوي چې د قانونو او پټرولیم وزارت په دې اړه معلوماتي بسته هم شریکی کړي سو افغان او نړیوال شرکتونه په دغه د وطلبي کې ونډه واخلي. د بلخ د سوداګرۍ او صنایع ریاست وایي چې ترکش ایرلاین دوی سره یو تفاهم لیک لاسلیک کړی سو له مخې یو شمیر افغاني غالۍ به هر هیوادونو ته صدري کړي. د دغه ریاست مشر سپاهی زاده نن ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال د افغان سوداګرو د افغاني غالۍ په صادرولو او تولید کې 25% ښه والی راغلی. نوموړی وایي له دې وړاندې پاکستان افغاني غالۍ بهرنۍ هیوادونو ته په خپل نوم صادرولې چې اوس مخنیول شوې ده. نوموړی زیاتوي چې د ترکش ایرلاین د تفاهم لیک له مخې اوس افغان افغانی غالی امریکا او اروپا ته صدریږي. او د شزاده سره د صرفانو ټولنې د معلوماتو لمخې نن د کابل په بازارونو کې د بهرنۍ اسعارو په وړاندې افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ او 1.5 پوله، یو یورو 4 افغانۍ او 1.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 1.1 افغانۍ او 0 پوله، یو سعودي ریال 3 افغانۍ او 5 پوله، یو د درهم امارات 3 افغانۍ او 5.5 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ او 5.5 پوله، او زر پاکستانی کلدار 438 افغانۍ.
حقیقت صدای
لا دولتي چارواکو او مسؤلینو سره مخامخ تودی او جدي خبري.
ډېر زړه مننه وزیر صاحب چې مشتمو بلنه راکړه او د مصیبې وخت مو راکړي. د لومړي سوال په توګه غواړم وپوښتم چې د ډېرو په ذهن کې دا سوال دی چې افغانستان د زراعتي امکاناتو له نظره ډېر غني او بډایه هیواد دی، فکر کوي ولې لا هم افغانستان نه دی توانیدلی په خپل ځان تکا وکړي یا خود کفا سي له زراعتي اړخه؟ څه عمده مشکلات او خندونه او ستونزې په دې برخه کې موجود وي؟ مهرباني.
مننه. اول خو یو ډېر واضح دید وایم، یا یو برنامه چې موږ څه کارونه زراعت کې ورباندې سرمایه ګذاري وکړو چې د خلک ژوند کې، زموږ مالدار ژوند کې، زموږ باغدار او بزګر ژوند کې تغیرات راوړي. لکه د آبیاري برنامه چې مختلف پروژې، دوه درې پروژې چې وو د 13-15 کال کې شروع شو، او تر اوسه پورې داسې یو واضح برنامه نه و چې موږ آبیاري بخش کوم ولایت کې، کوم سیمه کې، کوم کانال باندې سرمایه ګذاري وکړو چې زیاتر ځمکه کنټرول لاندې راوړي، از دغه د خلک د اوبو ته لاسرسي زیاته شي. په همدې شکل غنم په بخش کې واقعا سرمایه ګذاري نه ده شوې. د باغونو میوجاتو چې د تازه میوه او وچ میوه په بخش کې هم په همدې شان، نو چې که چیرې وګورو نه یوازې چې سرمایه ګذاري نه ده شوې، بلکې موږ دا خبرې کوو چې افغانستان داسې یو ملک دی چې د زراعت له نگاهه هغه ظرفیت یا پوتنشل لري چې مخته لاړ شي. خو دې په وجود هم موږ هر کال تقریبا 4 میلیارد ډالره خوراکي مواد واردوو. دا واقعا د شرم ځای دی. خو کار باید وکړو چې هم داخلي مارکیټ ورته شته دی او هم خارجي مارکیټ ورته شته دی. نو باید د یو نیم زیربنا او سیستمو باندې سرمایه ګذاري وشي.
بین احساس په نظر مشکل په کوم ځای کې و؟ آیا مخکینی حکومت توجه نه وکړې که مشکلات په بل ځای کې و؟ کافي اندازه بودیجه یا سرمایه موجوده نه وه؟ څه مشکلات و چې د پرمختګ کافي اندازه نه سوی؟
دا خو ټولو ته معلوم دی، څومره پیسې چې 13-14 کال یا 12-13 کال کې افغانستان ته راغلو، بیا دا دومره پیسې په دې اسانه شرایط بیا به نه راځي. بدبختانه دا وایم زما پرداشت دی، یا خلک هم دا زمون ټول هم دې باندې اعتقادم لرو چې زراعت د حکومت اولویت کې نه وو، او په همدې شان د منابع دونر چو یا بین المللي کشورونو چې افغانستان کې اوس دلته دی کار کوي، هغوی اولویت کې هم نه وو. دوی موضوع چې موږ یو ډېر واضح برنامه ورته مو نه درلود چې هغوی ته قناعت ورکړو چې دا ولې موږ ته مهم دی. نو نور بخشو کې ډېر توجه وشو، او پیسې چې وو هغه خواته لرو. تیر درې څلور کاله کې یا 15 کاله کې زراعت خواته لږ توجه وشو، خو هغه توجه غیر منظم، غیر سیستماتیک، او داسې یو واضح ستراتیژي او برنامه باندې نه وو. نو دا زما په نظر چې تر اوسه موږ دومره پرمختګ نه دی کړی، همدا دی چې واضح برنامه د سکتور لپاره نه وو.
تاسو چې د زراعت یا د کرنې د وزیر په توګه تقریبا 8 میاشتې کېږي چې ټاکل شوي یاست، په دې موده کې کوم اساسي کارونه چې مخکې نه وو شوي په دقل تاسو هغه اساس کښېښوئ یا تاسو پیل کړل؟ کوم د ډول کارونه شته چې تاسو کولی شئ یادونه وکړئ؟
څو برنامه دي. یو دا ووایم چې هلکه چې مثال کې مخکې ما وویل چې واضح د آبیاري برنامه چې ټول افغانستان کې څه کار وکړو هغه موجود نه و. اوس موږ یو واضح برنامه دی، ملي د آبیاري ملي برنامه چې ورته وایو، چې لرو چې هر ولایت کې کوم بند باندې ورکړو، د آبیاري بندو کې دی، کوم منطقې باندې کار وکړو چې موږ ته ډېر مصرف کم تاثیر لاخه دی. د اقتصادي لنګنه مونږ ته موثر دي. نو دا برنامه سره راغلو په همدې شکل مونږ غنو باندې چې مونږ خود کفایی ته کوم کال کې کوي شو ورسیږو یا کوم برنامه ولرو چې خود کفایی خواته نږدې شو یا ورسیږو، دا مخکې دا دید نه و. اوس د هغې هر ارخیز مونږ مطالعه وکړو چې چیرې غواړو خود کفا شو، د غنمو او وړو لخوان له دید نه کوم بخشو کې باید مونږ سرمایه گذاري وکړو. تحقیقات کې بذري تخمونو کې سیلو آسیاب همداسې ټول بخشو باندې په همدا شکل اوس چې مونږ دوه بل برنامه باندې کار کوو چې د اول مسوده یې تکمیل شوې ده، نهایي کېږي راتلونکي ورځو کې. د باغداري ملي برنامه دی او د مالداري ملي برنامه دی. دغه برنامه دی چې مخکې وجود نه درلود او مونږ ته یو واضح رهنمود دی، رهنمایی کوي یا لارښوونه کوي چې مونږ دې عرصه کې څنګه مخته لاړ شو.
یو بله مسله چې تاسو د خپلو کاري پروګرامونو د معرفي کولو پر مهال ویلې وه، هغه بزګرو ته د قرضې د ورکولو مسله وه یا د قرضې د بانک د رامنځته کولو موضوع وه. دا کار تر کومه حده پورې مخته تللی دی او څومره ستاسو په نظر دا کار مؤثر او ګټور تمامېدای سي؟
مونږ همدا اوس یو د قرضې یو پروژه لرو، یا برنامه لرو چې خپلو هغه بزګرو ته نه خو هغه شرکتونه چې بزګر سره کار کوي لکه کوپراتیف وي یا زراعتي شرکتونه وي یا بانکونه وي، هغوی ته قرضي پروګرام لرو. په عین وخت کې مونږ د خپل مطالعات مو شروع کړی دی چې آیا افغانستان کې د انکشافي د زراعت انکشافي بانک ایجادول یو ښه کار دی که نه دی. مخکې ډېر ښه نتیجه یې ورکړې وه، 45 کاله پخوا ډېر مشهوره وه. مونږ د بانک زراعتی انکشافی بانک دیر مشروع نو سال مطالعه کو چه دی شرایط لپاره سنگ بانکی چاد کو. زمون یه برنامه ده قرضه شده، آیا ده تبدیل کو بانک ده یا سر نو ایجاد کو یا یه بل نظام په نظر که هم لرو چه اغی مشکلات چه نور بانکونه یه در لود افغانستان که چه اغی غلطی تکرار نشی. نو ده خپل مطالعه کو زکر بانک ایجاد کو لپاره باید دیر اغی فیزیبیلیتی سدی چدی، اغه سرمایه نیاز چدی، اغه ټول دی باندې کار کو. بانک جانی سره مخابره کړی ده، یو سی دی سره مخابره کړی ده، اغه هم خپل دلچسپی خوده لري. شرط دا چې دا منطقي دا اقتصادي تمام شي او افغانستان اوسنۍ راتلونکي شرایط کې دا خوش کوي چې کامیاب شي.
د افغانستان حکومت څه موده مخکې له قزاقستان سره یو قرارداد لاسلیک کړی د غنمو د واردولو په ارتباط باندې. فکر کوي افغانستان ولې خپل نه سي کولای د غنمو دور نه تولیدات ولري او دا مشکل به تر کومه حده پرې دوام کوي چې بالاخره افغانستان به د بهر څخه غنم واردوي بیا به وکړی سي په خپلو پښو ودرېږي په لدې اړخه؟
لکه چې مخکې ما یاده کړه، بدبختانه تېره دیارلس کاله کې داسې برنامې باندې کار نه وشو چې مونږ څنګه په کوم کال کې څه کارونه وکړو او په کوم کال کې کوی شو خود کفا شو. په عین وخت کې چې مونږ دا برنامه مو شروع کړی دی چې خود کفایي خواته لاړ شو، خو زمونږ هغه نیاز هر کال مونږ د غنم او وړو کمبود سره مواجه یو. دیارلس کاله کې افغانستان ته غنم واردېدی، هغې نه مخکې ځکه مونږ خود کفا نه و. اوس تلاش مو دا دی چې حکومت ولې دا تلاش کوي. تلاش دا دی چې یو څو مملک نه چې افغانستان منظم یا خلکو یا زموږ تجاران چې غنم یا اوړه واردوي چې قزاقستان دی، اول درجه کې قزاقستان راځي، پاکستان دی، ترکمنستان دی، ازبکستان دی، دا څلور اکثرا مملک دی چې یو نیم نور مملک هم که دی خو اکثریت دوی نه راځي واردېږي چې غنم واردېږي. زموږ تلاش څه دی چې حکومت به هغوی سره خبرې وکړي چې اول که قیمت کې ده لکه موږ سره مراعات وکړي چې زموږ خلک عام خلک لپاره دا لکه قیمت یې راټیټ شي. دویم کیفیت یې اوس کوم غنم چې واردېږي اما یغې نه ښه کیفیت په ښه قیمت. دوه معیار مونږ کله چې هغوی سره خبرې کوو، قیمت او کیفیت. که قیمت یې موږ ته ښه کړي او کیفیت یې ښه نه وي موږ ته ضرورت نشته، او که چیرې کیفیت یې ډېر ښه وي قیمت یې بیا زموږ خلک وس نه رسېږي. نو دواړه په نظر کې نیولې مونږ دا کار ورسره د تفاهم تر البته هغه یو تفاهم نامه او قرارداد نه و، یو تفاهم نامه ورسره امضا شو چې مونږ اوس ګورو چې تر څو چې مونږ کفایي ته راتلونکي 15 کاله کې رسېږو د خپل هغه نیاز د خلکو چې هغه ضرورت دی د ښه کیفیت غنم او اوړه کوم ځای نه وارد کړو.
ډېره زیاته مننه کوم وزیر صاحب د هم چې موږ وخت راکړ کوم تشکر.
Tangi.
د ځوانانو خبرونه.
جوړونکی نورګل شفق.
السلام علیکم همزولو. په افغانستان کې اداري فساد څخه د مخنیوي د ملي ادارې د معلوماتو لمخې هر کال په افغانستان کې د فساد زرګونه قضیې ثبتېږي. تاسو کله له کومې داسې قضیې سره مخ شوي یې؟
رشوت خوري د خلکو نه چکیږي په یو مقرره کې ده.
یو ترافیک مولې د چي موټرونه رشوت اخیست.
کانکور په پروسه کې ډیر فساد کوي.
څو ځله ماته یادوري وکړه چې ته ماته د ما حق راکړه. یعنی ګواکې دای له ما سره شریک ده.
افغان ځوانان په خپل هیواد کې له فساد سره څنګه مبارزه کولای شي همزولو او کومې لارې چارشته چې دوی د دې پدیدې پر ضد خپل غږ پورته کړي؟ په نننۍ تاندې څنګه کې بطری خبر شي. زه نورګل شفق یم. دوستانو، رشوت یا بډی اخیستل، اختلاس، جال، واسطه بازی، اداري فساد، تقلب، لخپل صلاحیت ناوړه استفاده، دا د فساد هغه ډولونه دي چې پاړي نږدې هر ورځ یو څاورېدل کیږي. همزولو وای چې په یو ټولنه کې فساد هل عام کیږي چې خلک له روا یا قانوني لارې خپل حقونو ته ونه رسیږي او د ډول ډول دلایلو له کبله مجبور شي چې په ناروا یا په غیر قانوني لارې خپل حق ترلاسه کړي. ځینې بیا داسې هم شته چې همې غوښتنې غیر قانوني وي او هم په ناقانونه یا د فساد په ډول د نورو حقونه هم پیمالوي. افغاني ټولنه هم له دې پدیدې پاکه نه بلل کیږي. ملګرو، د څو کاله پخوانیو ریپورټونو پر بنسټ افغانستان په فساد کې لومړی هیواد بلل شوی دی او لای هم په فساد کې د ښکېلو هیوادونو له لسته نوم نه دی ایستل شوی. راځئ له څو ځوانانو واورو چې دوی په دې اړه څه ګیلې معنی لري.
لما ساحل ما د کابل پانتون ماسله چې افغانستان جنگ زپل دی او د فساد سره مخ دی او په فساد کې ډیر لوړ مقام هم لري. نو رشوت خوري د خلکو نه چکیږي په یو مقرره کې دا یو نفر وګوري بيخي غریب وسی ماشم دومره نه یمګم خکور لري موټر لري ژوندګی ډیر جوړه وازی معلومی کی چات منده رشوت اخلي چې دومره ډیر پیسې لري.
د اقتصاد پوهنځی مسله د کابل پوهنتون مثلا کانکور په پروسه کې چې ډیر فساد کیږي هغه شاګردان چې حق دی هغه نه کامیابه کیږي او هغه خلک چې حق نه دی او د واسطې په زور او پیسې په زور راځي چوکیګان نیسي.
ناصر صدیقی زما اصل یم. فساد بعضی وختونه و سره مخامخ شو. یو کیسه دا غو چې ورځ مې د سرک په غاړه کې یو ترافیک مولې د چې موټرونه رشوت اخیسته. اسناد جالي یو یو وخت تیر شي و هغه نه پیسې واخیسته.
د افغانستان اداري فساد سره د مبارزې ملي اداره هم مني چې په مختلفو کلونو کې د فساد د پیښو کچه له یو تر بل کاله لوړه شوې ده. د دې ادارې د اطلاعاتو او عامه اړیکو مشر عبدالقهار فاروخ سیار وایي چې په 1983 کال کې د اداري فساد 6، په 1989 کال کې 409 او په 1992 کال کې د دغو قضیو کچه 1400 ته لوړه شوه. ښاغلی سیار زیاتوي،
در کنار از اینکه ما قضایا را بررسی میکنیم بخش دیگری داریم به عنوان
د دې ترڅنګ چې موږ د فساد اړوند قضیې څېړو د شکایتونو د اوریدلو برخه هم لرو. د برښنالیک، د موبایل او د شکایتونو د صندوقونو له لارې موږ د فساد اړوند موضوعګانو په اړه شکایتونه او نیوکې ترلاسه کوو چې تر اوسه نږدې 6000 شکایتونه رارسېدلي دي. په ټولیز ډول که ووایم نو له 1980 کال څخه مو د 1993 کال تر نیمایي پورې کابو 15000 قضیې څېړلې او کار ورباندې سوی دی چې ځینې څارنوالۍ، یو شمېر قضایي ریاستونو او نورو اړوندو ادارو ته لیږل سوي دي. عموما د فساد په دغو قضیو کې بډې اخیستنه، اختلاس، له دولتي امکاناتو خپلو صلاحیتونو څخه ناوړه استفاده، د اسنادو جال، په اداري چارو کې د ژبنیو او سمتي ملحوظاتو دخالت، تقلبي لاسلیکونه او د ځمکې غصب په څیر موارد شامل دي.
غصب زمين ها از قبل موارد است.
ښاغلی سیر همدار از وای ملګرو چې کڅه هم اوس د فساد په اړه ځینې نظارتي صلاحیتونه تری اخیستل شوي، خو بیا هم دوی له فساد سره د مبارزې لپاره د خلکو د عامه پوهاوی د لوړولو په مقصد ځینې پروګرامونه او د شکایتونو د ثبت شمیرې لري.
ما از طریق رسانه هم روشای را کینو میتونه شکایت و اطلاعاتونه برای ما برسونن یادآوری کرد.
موږ د رسنې لاله هم خلک خبر کړي چې لکه لارو د فساد اړوند مسایل او شکایتونه را سره شریکولای سي او په دې اړه مو ځینې بینرونه هم چې چاپ کړي پکښې لیکلې مو دي چې کوم موارد فساد بلل کیږي. نو دوی کولای سي چې د 100 شمیرې لارې، د ایمیل لارې او د شکایتونو د هغو صندوقونو لارې چې په مختلفو ادارو کې موی شدي خپل شکایتونه راولېږي. شکایت کوونکی خپل نوم، د اړیکې شمیره او شکایت رالېږي او موږ یې څېړو. دوی د مطمئن اوسئ چې هویت یې په بشپړه توګه پټ ساتل کیږي.
هویت یې شکایت کننده او اطلاع دهنده په طور کلی محفوظ است.
مننه همزولو چې تاندې څنګه اورئ. ملګرو د طبيبانو په خبره کې د وجود کوم زخم ناسور شي باید هغه ځای له وجوده پرې شي، کنه نو هغه ناسور به نور وجود ته وغځیږي او ښایي د انسان په مرګ تمام شي. ځینې ځوانان په همدې هڅه را بیدار شوي ملګرو چې د فساد ناسور د خپلې ټولنې له وجوده پرې کړي. دغو ځوانانو د خپل هنر نقاشۍ په برکت له فساد سره مبارزه پیل کړې ده. د دې مبارزې نوم دی زه تا وینم. د دوی د فعالیتونو په اړه وروسته غږیږو، خو راځئ لومړی له یوه محصل ځوان محب الله حنیفي څخه واورو چې د له دغو نقاشیو څه زده کړي او دی څه ډول مبارزې ته هڅېدلی دی.
دا کارونه چې ما ولیدل لومړي ځل لپاره په ښار کې، نو ما ته ډېر زیات خوند راکړ او دې ته زه زیات وهڅولم چې زه لیکنه وکړم یا لنډه کیسه ولیکم. مثلا یو لیکوال دا په یو لنډ کیسې سره خلکو ته پیغام رسولی شي دا کار م کوي، یعنی مثلا رشوت ما اخلي. یو سندرغاړی دا هغه یو سندر وایي خلکو ته وایي چې یعنی تاسو رشوت ما اخلي. یا دینی عالم دا چې په منبر باندې غږ کوي چې تاسو بډای ما اخلي، رشوت ورکول او رشوت اخیستنه دا یو ښه کار نه ده.
دوستانو، سټریټ آرټ چې د کوڅې هنر یې هم بللی شو، داسې هنر دی چې نقاش د ښار او د کلي کوڅو پر دیوالونو د یو خاص هدف لپاره انځورګري کوي. د دغه هنر دوه پالونکي افغان نقاشان کبیر مکمل او امید شریفی دي. دوی چې 15 کسیز ډله لري خپل دغه خوځښت د هنر سالار نوم ورکړی دی او په دې وروستیو کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په هدف د کابل ښار په مختلفو ځایونو کې یو انځوریز کمپاین پیل کړی دی. د دغه خوځښت یو بنسټګر کبیر مکمل وایي چې موږ د خپل هنر پر مټ غواړو خلک مثبت بدلون ته وهڅوو.
په افغانستان کې په هر ساحه کې موږ ضرورت لرو چې خلکو په فکر کې بدلون راشي. هنر خلکو ته یو خوب خی خوب د آینده وګری یا چی چه بهتری له دغه نه چې اوس لري. دغه موږ د آرت کمپاین د په نامه د زتا وینم یا متر می وینم او رشوت خور د خدای او د خلکو لسترګو پناه نه ده. کمپاین د چې موږ د خپل له خوا تمویل کړی او ټول خلک چې پکې کار کوي دا طلب خلک دي. خپل دولت تم سره وخی او بین الملل جمعیت تم سره وخی چې که اراده موجوده وي خپل سره کولی شي اصلاح راولي. یعنی موږ منتظر دونو سو چې کوم ادارې نه موږ د پیسې ورکړي چې موږ دا کار وکړو.
د دغه هنري خوځښت یو بل بنسټ ایښودونکی امید شریفي د دې ځواب راکوي چې کله دوی دغه انځورونه کاږي نو د خلکو عکس العمل څه وي.
زمانی که موږ استاد می شدیم مثلا یک جوان یک روز آمد ورقات دست
موږ چې هلته ولاړ وو او یو انځور به مناقشه کاوه نو مختلف خلک به راتلل او یو نظر به ورکاوه. یو ورځ یو ځوان راغی په لاس کې بندل کاغذونه هم ویل فلانه ادارې والا او مجبور کړم او د کار د خلاصون په بدل کې $10,000 رانه واخیستل. څوک به ماته انصاف راکړي؟ موږ سره جواب نه وو. بل ورځ یو سپینګیری راغی او ویل چې تاسو به دغو کارونو ته څوک په آرامه پرې نګدي ځکه چې د دوی وجدان ځپل کیږي. او یو پیغله یو ورځ راغله موږ له ملي اردو څخه د ملاتړ په هدف د یو سرتیری عکس وېسته. هغه ویل چې نن سبا ټول کار پیسې کوي، دغه سرتیری عکس څه کوي؟ د پیسو عکس رسم کړئ.
غفنی نه کښین عکس پیسې را وکښین.
ملګرو، د ټولنیزو شبکو یو شمیر فعال ځوانان هم په دې نظر دي چې دوی د فیسبوک او نورو خواله رسنیو له لارې هم د فساد پر ضد مبارزه کولی شي. څو ځوانانو خپل نظرونه او خاطرې را سره شریکې کړي دي.
نوم می عبدالله جاوید، د کابل پانتون محصل یم. ځوانان او د جامع نورې طبقې چې کله فساد ویني دغه نه مثال عکس تی واخلي، ویډیو تی وکړي، غږ ثبت کړي، ثبوت ولري. دا څوک چې فساد کوي، دا څوک چې پرشوت او په اختلاس په دوشانو کې لاس لري، هغه تر څو افشا شي کولی شي د فیسبوک د لارې، د نورو ټولنیزو شبکو د لارې شریکي کړي. مثلا فیروز قضیه چې ودا فیسبوک کې ډېره زیاته مشهور، نو ځکه دا قضیه جدي تعقیب شوه.
لیکري کولی شي، لاریون کولی شي. لکه زه یو قصه تاسو ته وکم چې یو ورځ عملی موټر او پولیس غوښتل د دینه واخلي، چې وای چې تنا تاسو پرې دمه د لار کې نور لاره باندې وا. نو په دې وخت کې کله غیر شفات اغسته دی الکانو عکس واغسته د پولیس او د نفر، نو هغه وخت کې پولیس ورته ال چاکس پاک از بیرته پیسې در کوم او تاسو پرې دمه چې باید لار شي. د دې نو
ځوانان کولی شي چې غډون وکي په بعض برنامو کې د فساد لري په ضد مقاله نویسی برنامو کې. مخبل عملا په همدغه برنامو کې اشتراک میکړی دا او خن نتیجې مراته ورکړي دا یو خوشنۍ پیدا کړي دا چې کوم موضوعات نه ډډه وکم او بل باز کسان سره چې غواړي واقعا فساد داری په ضد مبارزه وکړي هغه سره آشنا شوي.
دوستانو، دغه زړور ځوان یوازې دا بې زړهتوب وکړ چې نوم یې راونه خود. نور یې د اداري فساد په اړه داسې یوه خاطره را سره شریکه کړه چې تاسو واوري
په یو دولتي اداره کې له فساد سره مخامخ شوی یم. په لومړی کې ما ځان تیر راوسته، یعنی ما ورته ونه ویل چې زه سید اداره شو، زه تا در کوم څوک زه له ماته یادوري وکړه چې ته ماته د ما حق راکړه، یعنی ګواکې دا چې د دای له ما سره شریک ده. نو زه ډېر مجبور شوم چې ده ته باید زه یو څه ورکړم. مخکې له دې چې زه ده ته پیسې ورکړم، په پیسو مې نمبر وو او د مربوطه ادارې له امنیتي چارواکو سره مې خبره وکړله. ما چې کله پیسې ورکړې دی دفتا امنیتي نفر ونیو، بویې ته پوښتنې پوښتنې ته وکړې، استلام ته وکړه، خو د زیاتو واسطو زور له امله له دوه ساعتو وروسته سړی خوشې.
یعنې تاسې خپله هڅه وکړه؟
موږ خپله هغه سای بندګي موږ ادا کړله. له هغه نه وروسته تقریبا تر ډېر وخته پورې په هغه اداره کې د خلکو کار ډېر په تېزۍ سره مخ روان و.
وایي عادت بدلیږي خو فطرت نه. د رشوت یا د بډو اخیستل که د دې سړي عادت هم شوی وي، له دې پیښې وروسته ښایي یو پټ ډهر له ځانه سره ولري ملګرو. ځکه خو یو ځوان صاحب نظر سید رحمان نیازی وایي چې په ډېره واوره کې خلک د لومړي لارې ایستونکي پلونه تعقیبوي. دی وایي چې له فساد سره په اوسنیو شرایطو کې مبارزه ښایي سخته وي، خو باید ځوانان په واوره کې د هماغه لومړني تللي کس غوندې د مشکل کار پیل له ځانه وکړي.
زه فکر کوم چې د فساد په له منځه وړلو کې ځوان اول باید پیل له خپله ځانه وکړي. ممکن دی په ډېرو ځایونو کې له فساد سره مخامخ شي، د ژوند هم په ځیر مسایلو کې له خطر سره مخامخ شي، خو دا قرباني به ورکوي. لکه یو مثال زه وایم چې مثلا که واوره شوي وي، خلک راوځي له کلي نه، نو په دې کې اول ګوري چې څوک تللی ده، هغه د پښو خپونه معلوم وي. زه فکر کوم چې ځوان ته یوازې همدغه جرأت په کار ده چې د لومړي ځل لپاره د فساد په ضد خپل هم فساد نه پاک اوسېږي، او څوک چې فاسدین دي د هغوی په خلاف هم غږ پورته کړي. هغه خلک چې په ملت کې زړونه ډک دي او له فساد نه ځورېږي، خود به خود هغه د دې ځوان تر شا درېږي.
حمزولو کبیر مکمل وایي چې افغان ځوانان دې یو پر بل مهربانه واوسي، د بهرنیو ادارو د مرستې پر ځای دې په خپله مټې راونغاړي او د خپل هیواد لپاره دې کار وکړي. دا پوښتنه چې تاسې په ځینو ایونو کې د خان عبدالغفار خان او د مهاتما ګاندی انځورونه هم جوړ کړي، لدې مو هدف څه وو؟ امید شریفی جواب کړي.
اې د مو خواستین یک حرکت ملی شوه، د بخښه
مو غوښتل چې دا په یو ملی خوځښت باندې بدل شي. لومړی کمپاین مو د مینې د ویش او د سولې غوښتنه و، دویم مو د عدالت غوښتل و چې د رنگ پر ځای مو په خپل وینو انځورونه جوړ کړل، بل یو همدا د فساد پر ضد وو، یو بل مو د سرتیرو او د ښاروالۍ د کارکونکو د نمانځل او د هغوی د تشویق په خاطر وو، بل هم د ملي څیرو معرفي وه چې موږ پکې د پاچا خان یعنی خدایي خدمتګار عکس جوړ کړ، او بیا مو د عدم تشدد د فلسفې د سرلاري ګاندي انځورونه وویستل. غوښتل مو دوی په دې وپوهیږي چې هغوی په یوازې ځان څنګه مبارزه پیل کړه او څنګه یې د زرګونو رضاکاره ځوانانو ملاتړ ترلاسه کړ. نو اوس ولې زموږ ترمنځ د دوی غوندې یو څوک نشي پیدا کېدی؟ پیدا کېدی شي، زموږ په تاریخ کې شته او موږ کولی شو چې هماغسې شو.
حالا چرا نیست؟ حال ما یې نمیره میتانه د تجربه د تاریخ مو است.
همزولو په دې هیله چې د دې پدیدې پر ضد مبارزه یو ورځ رنگ راوړي او له فساده پاک افغانستان ولرو، نننۍ تاندې څنګیران غواړو. د خدای په امان.
بل شو تچ کال راغله خل چې دې څه وکړل نه به درته وایم تلو چې دې څه وکړل نه به درته وایم روح به درته وایم I'm